په اسلام آباد کې د افغانستان سفیروی سبات دغه ته د څلور اړخیزي غونډې په جریان کې به معلومه کړي چې ولې طالبانو ته د سولې د نراتلو پر لارو چارو کار نه دی شوی او په دې اړه پاکستان خپل تعهدات ولې نه دي عملي کړي. د سولې علي شورا وایي نن د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمت یار ته سپارل کیږي چې دواړو لورو ور باندې موافقه کړې ده. چارواکي وایي د روزګان د دهراوت ولسوالۍ پر ودانیو شاوخوا د دولت د وسلوالو مخالفانو جګړه روانه ده او افغان ځواکونه دغلته د مهماتو او سون موادو له کمښت سره مخ دي. السلام علیکم، زه رضوان مرادم او د ازادي رادیو د خبری صد اوریدو ته ستاسو هر کله کوم. د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. لکه څنګه مو چې اوریدل، په افغانستان کې د روان حالاتو په خاص توګه د دې هیواد د سولې د پروسې او د امنیتي پیښو په اړه په روانه خبری صد کې مفصل رپورټونه او تازه جزئیات اوریدل شي. د نړۍ او افغانستان خبرونه په سر کې لرو. نوریاس نوري د نړۍ خبرونه وړاندې کوي. نوري صاحب، د نړۍ په حالاتو کې څه روان دي؟
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دو جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه درویشت کسان ووژل شول. سپینه مڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړی سلاحکار وه نن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه پوښتنه کیږي.
ډېره زیاته مننه کوو. د نړۍ د خبرونو جزئیات وروسته خپرېږي، خو په سر کې د افغانستان خبرونه له رحمت الله افغان اورو.
سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. افغان حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې افغان سفیر ګډون کوي. د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره د تاوتریخوالي عاملان به ونیسي او په خوست کې یو دیرش نجونې مسموم شوي دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د اسلام آباد په پنځمه څلور اړخیزه غونډه کې به په پاکستان کې افغان سفیر حضرت عمر زخلوال ګډون وکړي. د دغه وزارت معین نصیر احمد اندیشه نن ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په اړه د افغان حکومت دریز تغیر نه دی کړی او له پاکستانه تمه نه لري چې وسلوال طالبان د خبرو میز ته کینوي.
اوس د افغانستان څخه یوازې مستفیر پدې نوسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د بخانی حیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد نفیس زکریا په خپل ټویټر پانه کې پرته لدی چې نور جزئیات ورکړي ویلي چې د څلورو هیوادونو ترمنځ پنځم پړاو خبرې سبا په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هغه کسان به ډېر ژر ونیسي چې په پرونی مظاهره کې له خبریالانو سره تاوتریخوالی کړی. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش نن ازادي راډیو ته وویل د مظاهرې د تنظیمونکو په مرسته یې هڅې پیل کړي چې دا کسان پیدا کړي. تېره ورځ په کابل کې د جنبش روشنایي په مظاهره کې یو شمېر خبریالان د خبري پوښښ پر مهال د معترضونو له بد چلند سره مخ شول او ځینې وهل او ډبول شوي هم دي. د مظاهره کوونکو دغه ناوړه چلند د خبریالانو د دفاع بنسټونو تند غبرګون راپارولی او دا عملي غندلی. او د خوسمه چارواکي وایي چې نن یې د یو لسو بجو په شاوخوا کې د دوه خونځې یو دیرش نجونې مسمومې شوې دي. د خوست والی ویان مبارز دران ازادي راډیو ته وویل د دوه خونځو دیرش تنه د خر د زرخونیانه او اته نوري د بيبي خديجه د لیسې زده کوونکې دي. د پیښې په اړه د دوه خونځې زده کوونکو ویلي دي چې د دوی پټولګي کې یو ډول بوې حصوي د خوجنو نور ویلي دي چې یو شمین جونې د اوبول سکلو ورسته مسمومې شوې دي. تاسو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له نوریاس نوري څخه واورئ.
د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دوه جلا بم چاودنو کې لږ تر لږه درویشت کسان ووژل شول. پولیسو او روغتیایي چارواکو په دغو چاودنو کې دغه راز د لږ تر لږه شپږ څلوېښت کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړ. په یوه چاودنه کې چې د شمالي سیمې الشاب په یوه سرخلاصي مارکیټ کې وشو اولس کسان ووژل شول. په دې سیمه کې اکثره شیعګان اوسي. بلې موټر بم چاودنې په ګاونډ ال رشید سیمه کې شپږ تنه ووژل. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو له دې مخکې د اسلامي دولت ډلې په بغداد او نږدې سیمو کې د هغو حملو د ترسره کولو مسؤلیت اخیستی چې په لزګونو کسان پکې وژل شوی وو. د یو بل خبر له مخې د پینټاګون ویان پیټر کوک پرون ویل د اسلامي دولت ډلې په عراق کې تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه یا په سلو کې 45 له لاسه ورکړی او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه تر کنټروله وتلې ده. د امریکا پوځ ویلي داعش د غراز ډېرې نغدې پیسې او د تیلو ذخیرې هم له لاسه ورکړې دي. پر دغو دواړو اهدافو امریکا په کراتو کراتو بمباري کړې ده. سپین مانی وای دی ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړی سلاکار بنن د استادو جرګې د کمیټې په استمایې غونډه کې ګډون ونکړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کیږي. د سپین مانی سلاکار نیل ایګلستن د جرګې څارونکو کمیټې ته په یوه استول شوي لیک وویل کاري مسؤلیت په پام سره کې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن رولس ته په استمایې غونډه کې د ګډون لپاره اجازه ورکړل شي. دا کار به ولسمشر ته د کره مشورې ورکولو قابلیت له ګواښ سره مخ کړي. روټس تیره اونۍ دغه جنجال وروسته له هغې راپورته کړ چې له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په خبرو کې وویل چې د په قصدي توګه د ملاتړو لپاره داسې یوه فضا رامنځته کړې وه چې د اتومي تړون لپاره عامه ملاتړ ایجاد کړي. د دغه کمیټې مشر جیسن جافیتس وویل روټس باید د خپلو دغو څرګندونو په اړه نن په غونډه کې وضاحت ورکړي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوی حکومت به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوی هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روسیې، چین، برېټانیا او فرانسې او د 15 کسیزې امنیت شورا نورو لوړ پوړو چارواکو پرون په ویانا کې وویل چې دوی به د ملګرو ملتونو لخوا پر لیبیا د وسلو پلورلو له لګول شوي بندیز څخه په استثنایي توګه دا تایید کړي چې د لیبیا د صدر اعظم فیاض السراج حکومت ته چې د ملګرو ملتونو ملاتړې موافقې په اساس د دغه ملي حکومت مشر ټاکل شوی وسلې ورکړي. کیری د سراج حکومت ته د وسلو ورکولو پلان یو حساس تعادل وباله. هغه پرون په ویانا کې د لیبیا په اړه د وزیرانو له غونډې وروسته په یو خبري کانفرنس کې وویل
The unified Libyan government must move forward to counter
the Libya متحد حکومت باید د ملکی واکمنۍ لاندې د ګډي قومندانۍ لپاره د اسلامي دولت ډلې داعش او نورو ترورستي ډلو د مخنیوي لپاره پرمختګ وکړي. د لیبیا صدر اعظم ویل دی به ډېر ژر د هغو وسلو لیست چې حکومت یې غوښتنه کوي د منظورۍ لپاره د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. په لیبیا کې ګډوډي د 2014 میلادي کال نه نیمایي راهیسې هله رامنځته شوې چې یوې وسلوالې ډلې پلازمېنه ترابلس ونیوه او خپل حکومت یې اعلان کړ. پارلمان یې هم اړ کړ چې د هېواد ختیځې برخې ته انتقال شي. د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کانفرنس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی. فرانسوا اولان نن وویل دغه کانفرنس ټاکل شوی و د مۍ په 10 پرانیستل شي. د دوبي تر وروستیو پورې ځنډول شوی ځکه دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نه شوی کولی پکې ګډون وکړي. دغه اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان مارک ارو وویل د پاریس دغه کانفرنس به چې پکې د شلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي د اسرائیل له مخالفت سره سره پرانیستل شي. دغه کانفرنس د اسرائیل او د فلسطیني سیمو چارواکي نه بلل شوي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او سم پام وکړئ مرزی احمد زید چې د هوا حالات وړاندې کوي.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریت په کچه اټکل شوی. په کابل کې باسمان بریز وي د اورښت امکان شته. د تودوخې لوړه درجه 1.1 او ټیټه 14. په هرات کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 9.1 او ټیټه 19. په کندهار کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 1.6 او ټیټه 18. په مزار شریف کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 8.1 او ټیټه 22. او په جلال آباد کې به هم باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 2.6 او ټیټه 40.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اورئ. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په 15 پړاو کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. په روانه خبرونه کې اوریج د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی پاکستان باید د دغه شان تیرو غونډو خپل تعهدات عملی کړي.
زموږ توقع دا دی چې بندلی خلونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپل هغه ژمنې چې کړې هغه باید ترسره کړي.
د افغان حکومت او د ګلبدین حکومت یار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې موافقه نه هي شوې ده او دواړو خواو ته د لاسلیک لپاره استول کیږي.
قرار است که پورا خدمت آقای حکمتیار ببرند و ما هم نسخه توافق شده را خدمت شورای عالی صلح و حکومت وحدت ملی تقدیم بکنیم.
د اورزګان په دهراو تولسوالی کې سخته جګړه روانه ده او چارواکي وایي چې دوی ته باید په عاجل ډول مهمات او اضافي سرتیري واستول شي. په روان خبري سات کې د افغانستان او سیمې او نړۍ د نورو مهمو تحولاتو او لویو پیښو رپورټونه اورئ. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په سفر ډول اوریدل شي. افغان حکومت وی په اسلام آباد کې افغان سفیر د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې غونډې په 15 پړاو کې چې سبا ته پیلېږي ګډون کوي. په اسلام آباد کې بیا د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخل والوی دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لاره انتخاب کړې ده، د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروسته اقداماتو په اړه خبرې او بحثونه کیږي. د دې موضوع جزئیات له اجمل انڅخورو.
افغان حکومت وایي دوی اوس هم له پاکستان څخه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو په هغه څلور اړخیزه غونډه کې به د سفیر په کچه ګډون وکړي چې د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه زاده رډیو ته وویل د سولې د خبرو په اړه د افغانستان دریز تغییر نه دی کړی او هغه دا چې له پاکستان تمه نه کوي چې طالبان دې د سولې خبرو ته حاضر کړي. خو نوموړي وویل په اسلام آباد کې افغان سفیر به په دې څلور اړخیزو خبرو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والا صدای رډیو ته ویل د اسلام آباد په کوربتوب د امریکا، چین او افغانستان د استازو په ګډون د څلور اړخیزو خبرو په 15 دور کې ګډون کوي. نوموړي په دې اړه چې په دې غونډه کې به پر کومو مسلو خبرې وشي ویل دا چې طالبانو د جګړې لاره غوره کړه، نو په غونډه کې بلدي وروسته په نورو اقداماتو بحث وکړو.
وضاحت طالبان را جنگ انتخاب کردن، عملیات بهاری را خود آغاز کردن که خوشبختانه موفق نبودن در عملیات خود. ما
زخل والوی طالبانو په وضاحت د جګړې لاره انتخاب کړه، پسرلنی عملیات پیل کړل چې لنی کمرغه پکې بریالي نه و. نو په دې څلور اړخیزو خبرو کې به پر هغو اقداماتو بحث متمرکز وي چې سولې ته د طالبانو د نه حاضرېدو په صورت کې باید ترسره شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا په ګډون څلور اړخیزې ډلې تر دې مخکې څلور غونډې کړې او پکې د افغانستان د سولې لپاره پر یوې کړنلارې بحثونه کړي. په دې وروستیو کې د دې ډلې غونډې وروسته لاغې وزنډې دي چې د سولې د خبرو لپاره د لارې د نقشې په نوم جوړه کړې ترهۍ دا اټکل سره سمه بریالۍ نه شوه او هڅې چې پرېکړه شوې وه طالبانو د افغان حکومت سره د مارچ په میاشت کې مخامخ خبرو ته غاړه کېنښوده. په کابل کې د دې څلور اړخیزې ډلې د څلورو دورو خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې تمه ښودل شوې وه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې به د مارچ په لومړیو کې وشي. خو طالبان نه یوازې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې رد کړي، بلکې د عمري په نوم یې پراخ پسرلنی عملیات اعلان کړل او د مرکز کابل په شمول د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خونړۍ حملې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر حضرت عمر زاخل والوی د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې افغانستان له پاکستاني لوري د کومې نوې شمنې تمنا لري. خغلی زاخل والوی په پخوانیو څلور اړخیزو غونډو کې د لارې د نقشې په نوم د سولې پلان کې د دې یادونه شوې چې که طالبان سولې ته حاضر شي څه اقدامات به کیږي او کنه شي باید څلور وړه هیوادونه څه اقدامات وکړي. نو ځکه موږ د کومې نوې شمنې هیله نه لرو،
بلکې تعهدا چې قبلا مذاکره صورت گرفته، قبلا
بلکې پر هغه شمنو خبرې کوو چې مخکې پر موافقه شوې او د دې شمنو عملي کېدل غواړو. تقریبا یو میاشت مخکې په کابل کې لویلوې خونړۍ حملې وروسته افغان ولسمشر وویل نور له پاکستان نه د دې تمه نه لري چې طالبان دې ورسره د سولې خبرو ته کینوي، خو دوی غواړي چې د هغه طالبانو پر ضد اقدامات وکړي چې په پاکستان کې میشتي. یو شمېر کارپوهان وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې څخه د ګوښه کېدو خواته روان دی او له همدې کبله هڅه کوي چې د داسې غونډې په جوړولو د باور ترلاسه کولو لپاره زمینه برابره کړي. احمد سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا خبره وکړه.
زما باور دا ده چې دغه مذاکرات چې په اسلام آباد کې شروع کیږي په دې باره کې افغانستان باید زیات دقت وکړي، له عمق ستراتیژي نه کار واخلي. پاکستان په دې ورځو کې تر فشار لاندې دی، د امریکا نه د دنیا نه چې مداخله ګرځي، د حالت انزبا په حالت کې دي. هم غواړي چې بل بوزي ته یو بل لوبه په میدان کې راواچوي چې افغانستان موږ مذاکره کوو خو افغانستان اشتراک نه کوي.
افغان چارواکو وخت په وخت ویلي چې پاکستان په تیرو 14 کلونو کې د افغانستان سره د سولې په خبرو کې صداقت او رښتینولي نه ده ښودلې. افغان حکومت همدارنګه ګواښ کړی که پاکستان د هغه افغان طالبانو ملاتړ د دوام ورکړي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې به د پاکستان پر ضد خپل اعتراض راپورته کړي.
ډیر زیاته مننه اجمل اند دوستانو چې د افغانستان پړې په پاکستان کې سبا د څلور اړخیزي غونډې د پنځم پړاو پړه در سره ورستي معلومات شریکول. افغانستان پلاوی د غلطه د افغانستان د سفیر په مشرۍ ګډون کوي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال وای دا چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار انتخاب کړې ده. د چهارشنبه د ورځې په غونډه کې به تر دې د ورستي اقداماتو پړه خبري وشي. ل اوریدونکو هم هیله کو چې پر همدې اړه خپل نظرونه غواړي لمنګ سره ول اوریدونکو سره شریک کړي. نو د ازادي رادیو په ټلیفون شمیرو دي مونږ ته زنګ وهي کول شي چې په 0 وزارت 4 شپږ سو شل او د غراس بل شمیره 0 99 203 530 باندې زنګ وهي. او د افغانستان په اړه د اسلام آباد د غونډې او د چې افغان حکومت باید پکې ګډون وکړي کنه په دې اړه ل ازادي رادیو سره خپل دریس او خپل نظر څرګند کړي. د بارنه چر د وزارت مرستیال نصیر اندیشه بیا وی چې د سولې د خبرو پړه د افغانستان دریس نه دی بدل شوی او هغه دا چې ل پاکستان تمنه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د سولې پړه د څلورو هیوادونو افغانستان امریکا چین او پاکستان د استازو د پنځم دور غونډه سبا اسلام آباد کې جوړیږي. د افغانستان د دریس او غوښتنو پړه ملالۍ بشیر د بهرنیو چارو ل مرستیال وزیر نصیر اندیشه سره خبرې کړي او په سر کې پښتنه ترې کړي چې په دې غونډه کې به د افغانستان ل لوري څوک ګډون کوي.
وی افغان له لوړ څخه زموږ سفیر د کسب ځخلوال ګډون کوي.
اندیشه صاحب افغان حکومت ویلی و چې تر هغه وخت به خبرې نه کوي چې پاکستان د هغو طالبانو پر وړاندې عملیات ونه کړي چې د سولې پر ضد دي. آیا افغان حکومت ته په دې اړه کوم اطمینان ورکړل شوی دی چې تاسو یعنی افغان حکومت په دې غونډه کې اوس ګډون کوي؟
نه موږ په خپل هغه دریس کې ټینګ یو او زموږ دریس بدل شوی نه دی. او دا چې د چار جانبه یو څو اخیزي ملاقات چې په اسلام آباد کې کیږي زموږ توقع دا دی چې ټول اړخونه بین دلی اړخونه او زموږ ګاونډي هیواد باید خپل هغه ژمنې چې کړی دی په پخوانیو میټینګونو کې هغه باید ترسره کړي. خو په اوسنۍ میټینګ زموږ توقع دا نه دی چې باید طالبان راوړي په دیالوګ میز کې کښېني او موږ سره خبرې وکړي. زموږ توقع دا ده چې ټول خواوو چې هغه ژمنې کړی وو چې کله چې یو څه اقدامات به یې کېږي د هغوی د طالبانو او نورو مخالف و مسلح شخصیتونو چې نه غواړي سوله ته راغه شي راضي شي باید اقدامات وشي. خو زموږ تقاضا دادی چې باید دا اقدامات ترسره شي. سوزی بود تقاضا هغه نه دی چې باید طالبان راسي او طالبان مذاکره میز ته کېږي او موږ سره مذاکره وکړي. د افغانستان له خوا زموږ سیاسي مهم سیاسي مرستیال د افغانستان د دلیګیشن او د افغانستان د هیاتو رئیس وو. اوس د افغانستان څخه یوازې موږ سفیر په دې ناسته کې ګډون کوي چې دا واضح کیږي چې افغانستان د پخوانی هیات نه دی او موږ غواړو چې د سفیر په سطح اشتراک وکړي.
آیا تاسو فکر کوئ چې پاکستان به طالبان خبرو ته حاضر کړي؟
زموږ تقاضا او توقع هم اوس پاکستان څخه دا نه دی چې پاکستان باید طالبان د مذاکره په میز راوړي، ځکه چې پاکستان پخوا ژمنه وکړه چې طالبان به راضي او د مذاکره په میز باید کښېني او دا نه شو. اوس زموږ توقع دا نه دی او زموږ پوښتنه هم او زموږ تقاضا هم ده.
دا چې د سولې روانې هڅې چې پاکستان تقریبا په یو اړخیز ډول پیل کړې دي کومه نتیجه لري او کنه؟ او آیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به بیا د سولې مذاکرات پیل شي او که څنګه؟ په دې اړه مو د افغانستان د نجات د جبهې له مسؤل سید اکبر آغا سره څو شیبه مخکې خبرې وکړې. نو موړې وای
زه فکر کوم له دا وخت ځای ده په دې نسبت باندې چې د غونډې په اول واده کې غونډه باندې څه میکانیزم جوړوي د غونډې لپاره دوی ول نو هغه کې طالبان شریک نه و. نو طالبان ما فکر باندې داسې و چې په دې غونډې ته په شک په سترګه کتل. بیا هغه و چې دوی څلورم غونډه چې وکړل بیا د طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو په دې غونډه کې داخل شئ. طالبانو دا نه و منله ځکه په دې نسبت باندې چې طالبانو دا تحملي شی بلي چې دا به په نور باندې یو شی تحمیلیږي. موږ په اول سر کې د دوی سره شریک نه وو نه ملګري کولو. نو دی یو شی جوړ کړي کله چې دا په مر باندې تحمل کی او په ځکه په یو طرف کې د طالبانو سره مقابل دی د افغانستان حکومت سره او په بل طرف کې هغه ملک کوی لکه امریکایان چې هغه د طالبانو د حکومت د سقوط سبب و ذریعہ ګرځیدلی و.
افغان حکومت وی چې طالبانو په پسرلنی عملیاتو پیلول سره اسنن د سولې خبرې او د سولې پیشنهادونه رد کړی دی او د جنگ لارې غوړه کړې ده، نو په دې خاطر د افغانستان حکومت هم د جنگ پلان تصویب کړی دی. فکر کوي چې د سولې لپاره د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ ټول فرصتونه له منځه تللي؟
زه فکر کوم چې ډېر فرصتونه تللي دي، ټول باندې تللي او فرصت شته د سولې لپاره. سوله قرباني غواړي، هغه قرباني موضوع پاته ده. خو دنیا وګورم چې د افغان حکومت تاسو ولیدلی چې یو لس ورځې پنځلس ورځې دمخه اعدامونه وکړله، هغه اعدامو کې ډېر دا تختې راغله د طالبانو د طرفه هم کېدلی شوای چې دا دوی وروسته کړي وای یا نه وای کړي یا پرېښي وای. دا وخت زما فکر باندې د اعدام نه و، دا د داسې وخت و چې هغه د سلحې او د روغې او د مذاکراتو وخت و. بیا د افغانستان حکومت چې ځان ته حکومت وایي، زه فکر کوم د هغو سره بیا مناسب داسې حرکت نه و. او بیا په دې حرکت باندې موږ ورته چې ولیدل چې د مولس د افغانستان غبرګون منفي و ډېر.
د ولس عکس العمل خو د طالبانو د حملو په اړه په روسي حمله چې په کابل کې اوس وایي په نورو ولایتونو کېږي، د دې جګړو د طالبانو د بریدونو په اړه ولس منفي نظر لري، فکر نه کوي چې دواړو خواوې؟
زه فکر کوم چې ولس د افغانستان دا واقعیت دی. د موږ اوس مزار ته راغلي، دلته موږ نن جلسه و، خلک موږ راغوښتي دي، خلک ته موږ دا وایي چې ولس ته باید چې دغه وسپارل شي واک او اختیار د مشکلات افغانستان ولس حل کی، د مشکلات لپاره ولس لار برابر کی. ولس افغانستان واقعیت دی، هغه دربدر دی، ورس پورس باندې نور هم د دربدری سره مخ کیږي. شپږ دېش کال او دېش کال کیږي په افغانستان کې جنگ زیان لري، مسکنت هغه ټوله ولس دی په ما بسو کې ولس ناست دی. او دغه دې جانی تاوان دی، ولس ته رسیږي، کمالي تاوان دی، ولس ته رسیږي. ولس خو په دې شک شبه نسته چې هغه د خپل ستړیا په وجه باندې په افغانستان کې هر کوم حرکت چې دا و حرکت کوي اوس د کی پازاب دی او په تکلیف دی.
پاکستان د دغه شان غونډې چې پاغي کې د افغانستان حکومت ګډون هم کمرنګ معلوميږي، پاکستان څه هدف لري چې دغه شان غونډه جوړه کړي؟ آیا نړیوالو ته خی چې د افغانستان په مسأله کې صادق دی په هڅو کې؟
که واقعیت ته سړی متوجه شي، پاکستان کې جنجال جریان لري او د پاکستان جنجال او مشکلات هغه د افغانستان د مشکلات سره تړلي دي. ځکه چې د افغانستان د طالبانو د سقوط سره د سی په پاکستان کې د مشکلات ایجاد شول، نو یو بل واجه هم چې پاکستان هم د دې کوشش کوي چې دا مشکلات چې په پاکستان کې جریان لري هغه مشکلات د دې حل کړي. او دا احتمال هم لري چې په پاکستان باندې د زوري پاکستان دی اوس د غزور په مقابل کې د افغانستان حکومت ته دا اوسي چې زړه دي کومک کوم هغه کومک نه را مالي مي په وخت به بناوي ته نوي بنا.
د افغانستان د سولې پروسې د برخلیک پړه مو د افغانستان د نجات د جبهې د مسؤل سید اکبر اغا څرګندونه ووريده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو د ازادي رادیو خبری سات او ری اوس هم له اوریدونکو او چې د پاکستان د سبا ورځ د غونډې او د افغانستان د سولې د پروسې د راتلونکي په اړه نظر لري. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ ازادي رادیو ته. وعلیکم السلام، مهرباني وروره. خاطر فقط لندن پیغامونه واخلو چې ټول اوریدونکو پکې برخه ولري. مهرباني بل اوریدونکو لرو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
سلام سلام ورته تاسو عام اوریدونکو ته سلام نه عام سونو ما په نظر باندې د دایر ډول نشه راتلل د کندهار ستاسو په کوم کې شه دلته په کندهار کې ګوره خپل امنیت آل د کومه په کندهار کې امنیت یې راغلی دی نه دی دلته په کندهار کې شخصي ما بسنه ار کوم
افغانستان کی وعلیکم السلام مہربانی وکړو د پاکستان د سبا ورځ د غونډې په اړه څه نظر لري
ما نظر دا دی چې ارته غونډې وي چې دا به هیڅ یو ماته یو دغه مجلس دا کوم مرکز نه کړی اسلامي امارت مجاهدین هغه یو وینا ده چې ورسره کوي چې دښمن په مقابل او د کفار په مقابل کې به جهاد کوي هغه یو وینا ده مجاهدینو ده دا هیڅ یو معنا غونډې او شی دا نه کوي دا صرف د دې لپاره
بله ډیره زیات مننه کوو یو بل اوریدونکو وخت لرو چې وایخلو نظر در سره شریک کړو مهرباني وکړئ
السلام علیکم زاهیرانه
وعلیکم السلام مهرباني
تمری خبرې کوم د لنګار ولایت
مهرباني سر
د پاکستان څخه پاکستان په اړه کې د خلنه چې د سولې باندې کې دا امکان لري خبره ده پاکستان افغانستان کی صلح یا داسې پدراسي چې افغانان په قرار سره واخلي ځکه پاکستان د پایداره تر اوسه پورې موږ دا هر څه وینو په خپله که دوی شهیدان کړي اسلام په جامه کې کړي طالب په جامه کې موږ سره دوی کې او لوبې کوي د خپل مشران څخه هیله کوو چې ډېر هوښیار او ځیرک اوسي والسلام بشکرام
ډېره زیاته مننه کوو له اورېدونکو نه او د اورېدونکو له نظرونو څخه د ازادي راډیو په خپرونو کې وړاندې د افغانستان د سولې په خاص توګه د افغان حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې په اړه رپورټونه او مطالب اوریدل شي د افغانستان د سولې شوراوي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو خپله حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړه لور اور باندې موافقه کړې ده قسیم سولمل په رپورټ لري
د سولې عالی شوراوي له حزب اسلامي سره پر 25 ماده یې طرحې موافقه کړې او تم کېږي د سه شنبه پر ورځ دغه سند د دواړو لورو مشرانو ته وسپارل سي عطاو رحمان سلیم چې د سولې د عالی شورا مرستیال او له حزب اسلامي سره د دغه شورا د مذاکره کوونکو پلاوي مشر دی د سه شنبه پر ورځ ازادي رډیو ته ویل چې دا سند د دواړو لورو مشرانو ته د لا نور مشورو لپاره سپارل کېږي
هیاتای حزب اسلامي قرار است کې
د وی ټاکل سوی د حزب اسلامي پلاوی هغه شاغلی حکمتیار ته یوسی ترڅو دغه مشوره ولري او موږ به هم دغه نسخه چې موافقه ور باندې سوی ده د سولې عالی شورا او ملي وحدت حکومت ته وړاندې کړو ترڅو د دوی مشوره ولرو شاغلی سلیم دا ونویل چې کله به دواړه خواوې د سولې وروستي تفاهم لیک لاسلیک کوي خو له دې مخکې د حزب اسلامي د مذاکره کوونکو پلاوی مشر کریم امین ازادي رډیو ته ویل چې د وروستي سند لاسلیک کول به دوه درې اونۍ وخت ونیسي د اسوسییټډ پریس د راپور لمخې د دواړو لورو ترمنځ د تفاهم لیک لمخې به حکومت افغانستان ته له پاکستان د حزب اسلامي د زرګونو پلویانو پر راستنولو کې مرسته کوي او له زندانونو به شاوخوا 2000 بندیان رخصي کوي نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا په یو راپور کې د ځینو سرچینو په حواله ویلي افغان حکومت به د کال 4 میلیونه ډالر د حکمتیار په امنیت او دفتری چارو ولګوي خو د سولې د عالی شورا مرستیال بیا حزب اسلامي ته د پیسو د ورکولو موضوع ردوي د امریکا د بهرنی چار وزارت یو چارواکي هم له امریکا ژغ آشنا رادیو سره مرکې کې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د بهیر ملاتړ کړی او ویلي دی چې متحده ایالات به پر حکمتیار د ملګر ملتونو د بندیزونو په کمولو کې مرسته وکړي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي پلاوی لخوا په وړاندې سوي طرحه کې د بندیانو خوشی کول له تور لیست د دوی د مشرانو د نمونه لري کول د بهرنی ځواکونو د وټلو موضوع شفاف انتخابات او افغانستان ته د شمشتو کمپ انتقالول اختلافي ټکی و جمهور ریاست وایي تقریبا پر ټولو موارد باندې د حزب اسلامي پلاوی سره موافقه شوی ده د چارو کارپو محب الله شریف هم د سولې د وروستۍ موافقې لاسلیک دوه ته خوشبيني څرګندوي وای شای په دغه بهیر کې تر ډیره دغه غوند اړوند پر سیاسي او تنظیمی مسایلو تمرکز وسی
زه فکر کوم زیات دغه سي اختلافي مسایل چې په حکومت کې اشتغالې بغاړه ورته کې نه دي تر زیاته بریده پورې حتی به د افغانستان په نافذو قوانینو پورې هم نه وي مربوطي بلکې ډیر زیات به کوشش وشي چې د دې خپلې ګټې خوندي وساتل شي د دې خپل شخصي او یا په اصطلاح سیاسي او تنظیمي راتلونکی ژغورل او تنظیم شوی وساتل شي نسبتا دې چې هغه په قانوني مسایلو پورې ارتباط ولري
شغلې شریف وای د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي سره سوله نور وسلوالو ډلو ته د سولې یو بیلګه کیدای سي. خدای ټینګار کوي چې د ځینو کړۍ لخوا د خندونو رامنځته کول به بیا په ټوله کې له حکومت سره د سولې پر بهیر بې باوري رامنځته کړي.
دا قسیم سولمل پراپور کې مووریدل چې د سولې علي شوراوي نن سه شنبه به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخه د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې د دواړو لورو ور باندې موافقه شوې ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او رای د خبرونې نیمه تر رسیدلې او نوري اس نوري څخه د افغانستان او د نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زورو.
د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي سبا په اسلام آباد کې د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې به د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ګډون وکړي. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان دریځ نه دی بدل شوی او هغه دا چې له پاکستان ته منه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او د سولې د عالي شورا ترمنځ د سولې نهایي شوی سند به نن د افغان حکومت مشرانو او حکمتیار ته وسپارل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل جمهوریت روغتون مخې ته نن له غرمې وړاندې د یوې انتحاري حملې مخه ونیول. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل پولیسو هغه کس ونیو چې غوښتل په دې سیمه کې له چاودیدونکو موادو ډک سراچه ډوله موټر وچوي. له 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد پیل شوی کمپاین په ترڅ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو له ټولو میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومان واکسین کړي. د ګوزن دوه نورې مثبتې پیښې څو ورځې وړاندې په کونړ ولایت کې ثبت شوې دي. د خوست سیمه ییز چارواکي نن په دوو ښوونځیو کې د 1.5 نجونو د مسموم کېدو خبر ورکوي. د عراق په پلازمینه بغداد کې نن په دوو جلا بم چاودنو کې لکتر لږه درویشت کسان ووژل شول او شاوخوا شپږ څلوېښت نور ټپیان شول. د پنټاګون ویان پیتر کوک وایي د اسلامي دولت ډلې په عراق کې د تر خپلې ولکې لاندې ساحې نږدې نیمایي برخه او یا هم ښایي په سلو کې 45 له لاسه ورکړي وي او په سوریه کې هم یوه 15 برخه لاندې کړې سیمه له کنټروله وتلې ده. سپینه ماڼۍ وایي د ولسمشر باراک اوباما لوړ پوړي سلاحکار بنن د استازو جرګې د کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون ونه کړي چې له هغه به خلکو ته له ایران سره د اټومي تړون د تبلیغ د څرنګوالي په اړه وضاحت غوښتل کېږي. د ملګرو ملتونو 15 دایمي غړو موافقه وکړه چې د لیبیا په نړیواله کچه په رسمیت پیژندل شوي حکومت ته به وسلې ورکړي چې د اسلامي دولت ډلې او په دې پاشل شوي هیواد کې د نورو وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه مخته یوسي. او د فرانسې ولسمشر وایي هغه نړیوال کنفرانس چې هدف یې د فلسطینیانو د سولې د خبرو بیا پیلول دي ځنډول شوی دی.
اوس هم سپورتي خبرونه چې مرزیا احمد یې وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د کرکټ پراختیا ټیم سبا د پاکستان د ایچ بی ایل له ټیم سره لوبه وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ پراختیا ټیم د پاکستان د حبیب بانک یا ایچ بی ایل له ټیم سره سلور یوې ورځنۍ او دوی سلور ورځنۍ لوبې ترسره کوي.
دا یو ډېر ښه مثبت میسج دی ټول ورزش مینهوالو ته او خصوصا د کرکټ په اجتماعي شورا ته چې د افغانستان د کرکټ بورډ اداره د دې جوګه شوه او دا ظرفیت یې پیدا کړي چې موږ هغه بین الملي یا انټرنیشنل لوبغاړي افغانستان ته را دعوت کړل او دوی دا راورسېدل.
دغه ټیم دوه ورځې مخکې کابل ته راورسېد او تر 21 ورځو وروسته بیرته به پاکستان ته ورلاړ شي. د افغانستان د معلولو ورزشکارانو فدراسیون وایي چې دغه فدراسیون معلول لوبغاړي له ستونزو سره مخ دي. د معلولینو فدراسیون مشر کبیر خوشبین له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې معلول لوبغاړي د ورزشي وسایلو له نشټوالي څخه شکایت کوي، خو نوموړي ویل چې معلول لوبغاړي له اقتصادي ستونزو سره سره بیا هم خپل ورزش ته دوام ورکوي. دا په اصل کې د افغانستان د کرکټ د معلولینو ټیم په بهرنۍ لوبو کې د هند د معلولینو د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه. او د افغانستان د انجونو د بایسکل چلونې سیالۍ د فرانسې په تور سیالۍ کې د ګډون په هدف دوام لري. د انجونو د بایسکل چلونې ټیم مشر عبدالصادق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې د انجونو لوبډله د می په 29 سره لوبه کوي. دغه سیالۍ هر کال په فرانسې کې ترسره کیږي. صدیقی وایي چې د افغان انجونو د بایسکل چلونې د ټیم ټول مصرف کوربه هیواد فرانسه ورکوي. د خبرونو پای
تاسو د ازادي رادیو خبری سات اورئ. چارواکی وی د اورزګان په دهراوت ولسوالۍ کې د افغان امنیتی ځواکونو د دولت د وسلوال مخالفانو ترمنځ سخت جګړه روانه ده. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي ورسره هغې چې دغلته د پولیو یا د ماشومانو د ګوزنډ تازه پیښې ثبت شوې احساس کوي چې د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره له واکسین پرته بله لار نشته. او په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامداره جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغیز کړی چې پراتونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند ترې متاثر وي. چارواکي وایي د اورزګان د دهراوت ولسوالۍ پر ودانیو شاوخوا سیمو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 8 وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په عین وخت کې د دهراوت ولسوالۍ ولسوال وایي چې طالبانو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او کچیرې مرکزي حکومت ورته مرستې ونه رسوي نو دا ولسوالۍ ښایي سقوط وکړي. له سیمې پې محمد صادق رښتینی رپورټ لري.
د روزګان د دهراوت ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار وختي وسلوالو طالبانو د دهراوت پر ولسوالۍ حمله کړې چې اوس هم د امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د ولسوال په خبره وسلوالو د دې ولسوالۍ ډېرې برخې نیولې او که مرکزي حکومت ورته مرسته ونه رسوي دوی به له ډېر بد حالت سره مخامخ سي. خالقي وایي چې د دې حملې په اړه یې درې ورځې مخکې ولایتي ادارې او په ځانګړې توګه امنیتي ارګانونو ته خبر ورکړی خو تر اوسه کومک نه دي ورکول شوی او نه هم د ولسوالۍ د سکوت څخه د ژغورنې کومه بله هڅه شوې. په عین وخت کې د روزګان د والي ویان دوست محمد نایاب وایي چې د دهراوت په جګړه کې د دولت 8 وسلوال مخالفین وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. نایاب د دهراوت ولسوالۍ د سقوط ګواښ ردوي او وایي چې جګړه دومره سخته نه ده چې د ولسوالۍ د سقوط ویره دي وي. بلخوا د دولت وسلوال مخالفین ادعا کوي چې د نن سهار رئیس د دهراوت پر ولسوالۍ په حمله کې په زیات شمېر افغان ځواکونو ته تلفات اړولي.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د کونړ شلتن ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خوایې د فلج ضد واکسین ماشومانو ته نه ورکول خو له کومې ورځې چې په یاد ولسوالۍ کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن درې مثبتې پیښې موندل شوې دي دوی ته دا احساس پیدا شوی دی چې له واکسین پرته بله لار نه لري. دوی وایي اوس په سلو کې 95 کسان حاضر دي چې خپلو کوچنیانو ته واکسین ورکړي. روح الله انوري پر رپورټ لري.
د شولتن قومي مشر حاجی عجب خان وای په ولسوالۍ کې پوخه د پولیو ضد واکسینو زیات مخالفت موجود خو کله چې د فلج درې پیخي په سیمه کې و موندل شوی او خلکو د هغو فلج ماشومانو حالت ولید نو د خپل کوچنیانو د روغتیا غم ورسره پیدا شو او اوس چمتو دي چې هر کورنۍ خپل ماشومان ته یاد واکسین ورکړي. هغه وای دوی هلته پراته وسلوال مخالفین هم دې ته چمتو کړي چې له دې وروسته په ټولو کلیو کې د واکسین رضاکارانو ته اجازه ورکړي او په خپل سیمه او کورونو کې د فلج ناروغۍ د خپرېدو مخه ونیسي.
ولسونو د منځګړتوب لپاره لاړو د مهاجرو شورا او زموږ د شلتن لال مرکلي دیش نه پر سپینګیری ولاړو او درو کې مونږه د دغه ټولو مهاجرو رونو سره تقریبا 2 ورځې وخت تیر کړ او مونږ به د واکسینو او د دې دولسي وګړو هم خیر سودو د واکسینو هم نور دغه نه کوو.
دوه تنه ځوانان چې د بلتن درې لری پرتی سیمی سونو څخه د یادی ولسوالۍ روغتي مرکز ته د واکسین د پاره خپل ماشومان راوړي وو. ازادي راډیو ته ویل
محمد دیو د سونو کلی اوسیدونکو د سونو او د وان په ساحه کې کم وایرس د پولیو لګیدل دي د دې په بابت باندې خلکو ته ډیر زیات فکر او سوچ پیدا شوی دی چې دا خو یقیني چې دا شی مشکل پیښې د پولیو او زیاتره خلکو سره هم دا فکر پیدا شوی دی چې منګه بخپل ماشومان چې دین واکسینو ته بیا بخپل ماشومان باندې خو منګه پریسو چې بخپل ماشومان لوي سم کو دغه نه نو گاډه بوله ته وکم بخپل مسره په لکه مخ کې چمکلیو مکه مې گاډي دوه من کلی واغم بخپل مسره پرا وستل او بس دلته ملک واکسین وکړل او وسم غواړو چې واکسین
او ماشومان ما غلط نور ماشومان چې هغه غون پلو چې زیات ډیر کسان پکې پلو شلو لاغه په واسطه باندې دلته د کسانو چې نور ماشومان چیرته پلو نشي او بل دې راډیوانو دغه منګه راونیو لاغو ویل چې ماشومان زیات پلو کېږي او نه بلته لګي نو موږ په دغه واجب نه ماشومان دلته ډېر تر واکسین کې
د شلتن روغتي مرکز مسؤل ډاکټر رحمت الله وید د واکسینو د اهمیت په اړه د خبرو شو راپورونو سره د خلکو ذهنونه روخانه شي
اوس موږ سره ټارګټ تقریبا سلو کې 90% موږ سره دغه شوی دی چې من شوی دی تقریبا 10% پدې ان شاء الله دا په دینې دی وخت کنټرول شي هغه خلکو خپل لغه ماشومان ولدل او خپل ضرر باندې پیښلو بل هغه ستاسو میډیا موږ سره ډیره پوره همکاري وکړه ځکه چې آزادۍ راډیو دا ټول خلک اوري نو دا خپل مشکلات او خپل ولدل ماشومان او هغه خلکو نو په دغه شکل باندې زموږ سره دغه همکاري زیاته شوی ده
د کونړ عامه روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی آزادۍ راډیو ته ویل د فلج ناروغي د د خبرېدو د مخنیوي د پاره د کونړ په ټولو اداري واحدونو کې درې ورځنی کمپاین پیل کړي چې پکې به له یو نیم لکو زیاتو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسینو د څاڅکو ورکولو هڅه وشي. هغه وایي د شلتن په ساحه کې پخوا د خلکو په منځ کې د واکسینو په ضد بد نظر موجود و خو اوس خلک په دې پوه شوي چې واکسین ماشومانو ته مهم او کوم ضرر نه لري.
نو موږ دغه اصول سوالیو کې حضور لري دا غي شوراګانو مشرانو سره هم موږ ناس درلودلې او دا غي هم دا غوښتنه واغی ویل چې دا زموږ ماشومان حق دی موږ کوم ځای کې زموږ سواتی ورونو نه کړي ویل چې موږ باغی تشویق کو چې هغه هم دا واکسین وکړي ځکه دا د ماشوم حق دی دی کې کوم مشکل نشته دی
د یادونی ورد چې پروان زیګدیس کال کې پټول هیواد کې د فلج 15 مثبت پیښې موندل شوی چې یو په هلمند یو په کندهار او درې د کونړ په شلتن ولسوالۍ کدی خلک ویره لري چې کچیر ته د واکسینو مخنیوي ته بیا هم د کونړ په نورو سیمو کې دوام ورکړل شي او د جنگ له معلولین وروسته به د ګوزن لامل د فلجوشو کسانو شمیر زیات شي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټوله سیمه کې واورې په نیمروز کې نن کابو 240 تن انجنونو په دوه خونځو کې انجنې مسموم شوې دي چې ټولې روختون ته د درمرن لپاره وړل شوې دي. د نیمروز ولایت د پهن ریاست چارواکي وایي چې تر اوسه هم د پیښې اصلي علت معلوم نه دی او دوی د امنیتي مسؤلانو سره یو ځای د دې موضوع پر نورو جزئیاتو کار کوي. لسیمه په احمد شاه فطرت رپورټ لري.
د دغه ولایت د پهن ریاست چارواکي وایي چې د انجنونو په استقلال او شهید ګلمکۍ شونځو کې مسموم شوې دي. د نیمروز ولایت د پهن رئیس عبدالواحد حکمت وایي که څه هم دقیق معلوم نه ده چې دا کسان څه شي مسموم کړي خو لومړی څېړنې دا ښیي چې دغه انجنونه د ګاز د پاشون له امله مسموم شوې دي. تر اوسه هم نه ده معلومه شوې چې دغه مسمومیت علت څه دی. خو هرڅه چې وي هدف یې یوازې د عامه ذهنیت خرابول او د ویرې اچول دي خو شاید همداسې خبرې وي چې دغه پیښې لامل شوې دي. په همدې حال کې د نیمروز ولایت د عامه روغتیا ریاست چارواکي وایي چې دغلته کابو 240 تنه انجونې د درملنې لپاره راوړل شوې چې د درو تنو وضعیت نازک ښودل شوی دی. ډاکټر نور محمد شیرزاد د نیمروز ولایت د عامه روغتیا رئیس وایي چې د دې څېړنې روانې تر څو دغه پیښې جزئیات په ډاګه شي. روغتون تر وړل شوی دی او ویلاتې د مسمومیت هم تر اوسه دقیق معلوم نه دی ځکه هغه وروسته تربین تر معاینات معلومیږي. د راوستل شوو ناروغانو علایم دا دي چې حساسیت او نفس تنګي لري. له بلې خوا د نیمروز ولایت امنیتي چارواکي وایي چې جدي هڅې پیل کړې تر څو دغه پیښه عاملان ونیسي. د نیمروز ولایت امنیت قوماندان جیلاني ابوبکر وایي چې ټول کشفي ارګانونه پر دې موضوع کار کوي او همداشان د شونځیو د امن ساتلو لپاره نوي امنیتي تدابیر تر لاس لاندې نیولی دی
در یکی از مکاتب دیگه هم شده بود چند وقت قبل حال که دومیش
در امروز برایت پیو بل شونزی که هم دستی پیش شوی و اوز چی پنور شونزی که هم وشوه نزموش جدید چیرین پدیار پیل شوی دی او پدی برخی با طول موضوعات تر تخیب لندنیسو او روز تا بایی تاس تا پا دهگ کرو در اینجور مسمو که دل پن امروز برایت که در پوهن پر بهید بعد اغیزه کرده دوتن آقا شوون که چینانی پر شنزوی که زدکون که مسموم شوی وای که چیر تا امنیتی مسئولان در شنزوی خوندی توب در جدی پاموانه کرن و کورونه حاضر ندی تر چو خپل لون شنزوی تا ولیجه در امروز ولایت د پوهنې ریاست د شبیر سرسن په دغه ولایت کې کابو 8000 انجونې شونځي ته ځي او کچیر د انجونې شونځي امنیت تامین نشي په دغه شمیرو کې به کمښت راشي نیمروز ولایت د هیواد په سویل لویدیځ کې د نسبت امن ولایتونو څخه شمیرل کیږي خو دا ډول پیښې کولی شي دغه ولایت د وګړو اندېښنې زیاتې کړي
و امریدل چې په نیمروز ولایت کې د خونځي یو 200 انجونې مسموم شوې دي چارواکي معلومات کوي چې د انجونې د ولی مسموم شوې دي او په دې اړه ویل کېږي چې پلاټنه هم پیل شوې دي د آزادي راډیو د نن ورځې په خبرونو کې په دې اړه درسره وروستي جزئیات شریکو وړاندې په دې خبري سات کې د دې موضوعاتو جزئیات اورئ په افغانستان کې د رواني علومو کارپوهان باور لري چې دوامداره جګړو ټولنیزو اړیکو باندې زیات تاثیر کړی او تر ډیره به د خلکو پر ذهنونو باندې دا تاثیر دوام وکړي فرانسې نن اعلان وکړ چې فلسطینیان او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه به اوړي ته وځندول شو او د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د ناګورنو کاراباخ په لاجمنه سیمه کې د اوربند په اړه خپله ژمنه نوې کړې ده د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ په افغانستان کې د رواني علومو پوهان باور څرګندوي چې دوامدار جګړې د ټولنیزو اړیکو پر اساس او جوړښت دومره ژور اغیز کړی دی چې په راتلونکو څو لسیزو کې به د خلکو ورځنی ژوند متاثره کړي د کابل پوهنتون د سیاسي او ټولنیزو علومو یو شمېر استادان په تیرو څلورو لسیزو کې د جګړې له امله ټولنې ته رسیدلی زیان دومره ژور ګڼي چې په اړه باید هر اړخیزې عملی څېړنې وشي په دې اړه فرشته جلال زی رپورټ لري
د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد ازادي راډیو ته وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو شمیر کم نه دی چې په مقابلو جبهو کې سره جنګېدلی دي په افغانستان کې هغه خلک هم کم نه دي چې د یوې نظریې د دفاع یا مخالفت لپاره د خپلو کورنیو د غړو پر ضد راپورته سوي وسلې اخیستي وژل سوي او یا قتلونه یې کړي دي د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو پوهنځي استاد حبیب پنچیرای وای په افغانستان کې د څه باندې 40 کلونو جګړې پر اثراتو د پوهېدو لپاره باید پراخ علمي تحقیقات وشي
امی او سی تجزیل ترین افراد در اقشار مختلف جامعه
جګړه یو زړه تاریخي پدیده ده او د جګړې له امله په ټولنه کې تر ټولو زیات متاثر کیدونکي خلک شو ځي کوچنیان او نوې ځوانان دي کچيري له رواني او ټولنیز اړخه څېړنې وشي نو یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو لکه سوریا عراق لیبیا کې به پر خلکو د جګړې رواني اثرات ولیدل شي چې څومره ژور دي په افغانستان کې پر ټولنه د جګړې د اثر پړه په یو مقاله کې نیویورک ټایمز رسپانې د افغانستان په شمال کې د عبدالبصیر پونم د یو قومندان کې سخت پر کړی چې د خپل زوی وژلو ته املا تړلې ده نیویورک ټایمز لیکلی چې قومندان بصیر شاوخوا 40 کلنه او د فاریاب په زیارتګاه سیمه کې د حکومت ملاتړ لپاره د ملیشو ډله لري د قومندان ته معلومات رسیدلی چې 22 کلن زوی سید محمد له طالبانو سره یو ځای سوی او سیمه ته د جنگ لپاره ورغلی دی د ورسپانې په لیکنه دا چې قومندان بصیر د خپل اولاد د قتل نیت لري نوې خبره نه ده بلکې په دې هیواد کې پر انسانانو د جګړې او تشدد د اغیز یو ډول څرګندوي په افغانستان کې روان تشدد او جګړو چې لڅ باندې څلورو لسیزو راهیسې خلک کړولي په دې هیواد کې پر ډیرو ژورو انساني روابطو اغیز کړی دی
په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو او حقوقو پوهنځي استاد فیض الله جلال ویلي دا چې د یوې کورنۍ غړي په دوو جبهو کې سره جنګیږي په افغانستان کې اوس غیر عادي مسله نه ده. شغلی جلال په فاریاب کې د قومندان بصیر وضعیت ته اشاره وویل چې په افغانستان کې ډیر داسې موارد پیښ شوي چې زوی په یو جبهه کې جنگ کوي او پلار یې پر ضد وسله اخیستې ده. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو د پوهنځي استاد حبیب پنچیری هم ورته ستونزې ته اشاره کوي او وایي چې د عبدالبصیر کیسه یوازنۍ کیسه نه ده. د په افغانستان کې پر خلکو د جګړې د رواني اغیز په اړه وویل چې لږ تر لږه که د نویمې لسیزې په جګړو کې په کابل کې د تشدد په اړه څېړنې وشي نو وبلیدل سي چې تر کومه حده یې خلک متاثره کړي دي او حتی اوس یې هم اغیز محسوس دی. په نویمه لسیزه کې که وکتل سي نو لږ تر لږه د ارقامو پر اساس یوازې په کابل کې 6000 کسان ووژل سول چې بېله شکه پر خلکو یې ډېر ژور اغیز کړی. زما فکر که په اوس مهال کې څوک فکر ورباندې ونه کړي په اوږده موده کې به یې ټولنه او تاریخ نشي هیرولی. په افغانستان کې جګړې چې په اساس کې د سترو ایدیالوژیو او ستراتیژیو پیداوار دي په ټولنه کې خلک له رواني اړخه دومره متاثر کړي چې نسلونه یې سره ویشلي او کورنۍ یې سره جلا کړي دي. نیویارک ټایمز لیکي هغو کسانو چې پر افغانستان د شوروي د یرغل پر ضد وسله پورته کړه په ډیرو مواردو کې د خپلو هغو عزیزانو دښمنان سو چې له رژیم سره یې همکاري کوله. نیویارک ټایمز وایي یو وار بیا یو قومندان د خپل زوی د موندلو او وژلو هڅه کوي. قومندان بصیر پر خپل زوی او د هغه پر یو شمېر ملګرو وسلوالو طالبانو د حملې په اړه نیویارک ټایمز ته ویلي زه په پوره اطمینان پسې ورغلی وم چې وی وژنم. زه فکر کوم چې وینه یې راته حلاله ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
فرانسې نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیل ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو د مشرانو غونډه سګنی اوړي ته وځنډول شوه. سلطان محمد سرور د رویټرز د خبري اژانس رپورټ په استناد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د فرانسې جمهور رئیس نن اعلان وکړ چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندي کولو لپاره د روانې میاشتې په پای کې غونډه وځنډول سوه خو سګ اوړی به وشي. د رویټرز خبری آژانس رپورټ زیاتوي په داسې حال کې چې د دوو دولتونو د تأسیس کوم توافق چې د امریکا په منځګړیتوب رامنځته سوی اغیزمن نه دی او د امریکا ډیر پام اوس خپلو انتخاباتو ته دی. پاریس څو هیوادونو سره هلې ځلې وکړې چې په نومبر میاشت کې د امریکا تر انتخاباتو مخکې د سولې خبرو ته د اسرائیلو او فلسطینیانو د ستنولو لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. د فرانسې جمهور رئیس نن سه شنبه د یورپ ون راډیو ته وویل چې د دغه هیواد بهرنیو چارو وزیر ژان مارک آیرول وړاندیز کړی و چې دغه غونډه به د روان میاشتې په دیرشمه وشي خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر په دغه نیټې کې مصروف دی. فرانسوا اولاند وویل چې جان کیری د مې په دیرشمه نشي راتلی. غونډه وځنډول سوه خو وبه شي په اوړي کې به وشي. هغه زیاته کړه که نور څه ونه شي نو د فرانسې دغه وړاندیز ضروري دی. که چیرې د فرانسې پیاوړی وړاندیز نه وي نو مار بریدونه تروریستی بریدونه او څو شخړې او لانجې به دوام وکړي. د فرانسې جمهور رئیس د ملګرو ملتونو د فرهنګي ادارې یونسکو د تیرې میاشتې د یوې فیصلې په حق له هم خواشینی څرګنده کړه چې د بیت المقدس تر ټولو سپېڅلي ځای مسجد الاقصا سره د اسرائیلو رابطه ونه منله او اسرائیل په دې خپه سول. د یونسکو په دغه پریکړه لیکې د اقصا مسجد او د براق دیوال له عربي اصطلاحاتو کار اخیستل سوی دی. فرانسوا اولاند وویل چې د پریکړه لیک متن د اردن د وړاندیز سره سم تعدیل سوی دی.
د آذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو د نګورنو قرباخ پلان جمعنه سیمه کې د اوربند پړه خپل جمعنه نوي کړي او موافقه کړي د چشخړې تبه په سولې زتوګه د پایټکه کې کېږي. د روسیې په منځګړتوب نوي د اوربند موافقه د اپریل په 15مه عملی شو خو په جګړه کې خکېلو لور پر یو بل تور پورې کوچي لدې موافقې سرغړونه کوي. په دې اړه نور حال لا ملالۍ بشیر ورو.
امریکا، فرانسې او روسیه په یو ګډ اعلامیه کې ویلي چې د ارمنستان ولسمشر سرش سارکیسیان او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف موافقه کړې چې پراتلونکو پړاو د سولې په خبرو کې به برخه اخلي او د نهایي موافقې لپاره به بیرته خبرې پیلوي. دا موافقه د امریکا، روسیه او فرانسې په منځګړیتوب په ویانا کې د دوشنبه په ورځ وسوه. دا لومړی ځل و چې الیف او سارکیسیان د اوربند لماتې دوه راهیسې مخامخ خبرې وکړې. دغه اوربند په اپریل میاشت کې په ناګورنو قرهباغ دننه او شاوخوا سیمو کې د ارمنی پلوه جلا غوښتونکو او آذربایجان د پوځ ترمنځ له څلور ورځې سختې نښتې وروسته مات سو. د باکو او ایران ترمنځ د ناګورنو قرهباغ پر سر د شوروي اتحاد له وختو راهیسې لانجه ده. د ناګورنو قرهباغ اکثریت اوسیدونکي ارمنیان دي. دغه سیمې د 1988 او 1994 کلونو ترمنځ د جګړې پر مهال له آذربایجان څخه خپلواکي اعلان کړه. په دغه جګړه کې شاوخوا 1500 کسان وژل سول او سلګونو زره نور بې ځایه سول. د اپریل په 2 نیټه ناګورنو قرهباغ د 1994 کال د اوربند راهیسې تر ټولو زیات تشدد ولید. د روسیې په منځګړیتوب نوې د اوربند موافقه د اپریل په 15 عملي سوه، خو په جګړه کې ښکېلو لورو پر یو بل تور پورې کاوه چې له دغې موافقې سرغړونې کوي. په اپریل میاشت کې له دواړو لورو شاوخوا 15 پوځیان او ګڼ شمېر نور ملکیان وژل سول. نوې شخړې ته د پای ټکی ښودلو په مقصد د روسیې، فرانسې او امریکا د منسک ګروپ په اتریش کې د دواړو لورو مشران راوغوښتل. له غونډې وروسته په خپره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې ټولو لورو موافقه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان لخوا د دغه اوربند د موافقې د ارزونې هڅې به پیاوړې کړي. دغه اداره د جګړې په لومړۍ کرښه کې یوازې شپږ څارونکي لري.
په دې خبري سات کمو د دې موضوعاتو جزئیات ووریدل. سبا ته په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پړه د څلور اړخیزي کمیټې پنځم پړاو پیلېږي. افغان حکومت وایي د افغانستان سفیر به دغلته ګډون کوي او سفیر زاخلوال وایي چې د چهارشنبې د ورځې په غونډه کې به تر دې د وروستو اقداماتو په اړه خبرې کیږي چې طالبان اوس د جګړې لار خپله کړې ده. د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر اندیشه ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د سولې په خبرو کې چې سبا په اسلام آباد کې کیږي د افغانستان سفیر ګډون کوي او د افغان حکومت دریس دا چې له پاکستانه تر منه کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي نه دی بدل شوی. د سولې عالي شورا وایي نن به د سولې د هغه تفاهم لیک نسخې د ملي وحدت حکومت مشرانو او خپل ګلبدین حکمتیار ته وسپارل شي چې دواړو لورو ورباندې موافقه کړې ده. چارواکي وی د اورزګان د دهراو د لسلوي پر ودانې شوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې تر اوسه ته وسلوال وجر شوی او افغان امنیتي ځواکونه وایي چې عاجل مرستو ته اړتیا لري. او د فرانسې حکومت نن اعلان وکړ چې د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا راژوندې کولو لپاره د مشرانو غونډه اوړي ته وځنډول شوه.
ستر قدرت نامه ده ژوند د مینده تفاته یا کزار شکنه آئے زبا تفاته یا کزار شکنه شکنا آئے زبا ٹپا تیار کسار شکنا اے تو وطن دا